السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. را روان یو سات کې د شوزو دوه خاص پروګرامونه خپریږي، مخکښ شزي او نیمه نړۍ. خو پیل له خبرونو کوو. یونما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. ولسی جرګې د راتلونکي لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په ایران کې بیا هم مظاهرې سوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یونما نن په ویلامه کې ویلي چې باور لري دغه نیټه له فعالانو، مدني ټولنې او حکومت سره تر مشورې وروسته مشخصه سوې ده. یونما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول جریان کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلورو انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري وویل
د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسیون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکو لمریز کال دورې حمل پر 1 وسي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 لمریز کال بودیجه تصویب کړله. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې 2.5 میلیارد یې عادي او 1.4 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده. د دې بودیجې 1.4% امنیتي برخې، نورې کرنې، مالداری او د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله عادل راز د ولسمشر لخوا په ملګرو ملتونو کې د نوې دایمي استازي په توګه ټاکل شوې ده. یوې حکومتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. مخکې تر دې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وو. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات لږ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکه مرغه مرجوب له کمه لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي چې په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
دغه ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل شوي او 212 تنه نور ټپیان شوي وو. د تخار چارواکي وایي د درقد ولسوال نن سهار په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقد ولسوال ډګروال محمد عمر نن سهار د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د والي ویان وایي چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه د ولایت ودانۍ ته څیرمه شوې ده. د ده په خبره په پیښه کې درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. بلخوا د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیره شپه په مقر ولسوالۍ کې شوې.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسلوال مخالفین ټپیان دي.
د بادغیس د والي ویان ومنله چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. د دولت کومو مخالف ډلې د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د ایران د آزاد پوهنتون په سلګونو محصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شنبې په ورځ د تهران په ملویدیس کې نسکور سو چې په نتیجه کې لاس محصلان مړه او ووشتنه نور ټپیان سول. د روسیې محلي رسنۍ وایي په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړه سوي دي. ویل سوي د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي دي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 8 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاس خبري اژانس خبره کړې ویلي شپږ کسان له نړېدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سوي دي. دغه وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یوې ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینل له لارې رسول سوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي. خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه